ته ورسو. خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوانی وکړه دا چې لوتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پایته ونه رسید. ښاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبانو راتګ سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو دپاره اجازه ورکړې ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرخوږی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبانو ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نورو ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري.
فزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې د وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه یو که په نورو کچه، یعنی د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په لاس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم، من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پزای کنن آزم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم که مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډېر بد چلند سره مخ کېږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو په کله غږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجې د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا؟ میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. خیلی دیگه ای وضعیت. درې لونې درلودي، څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغی. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دخلتر بود ایچه شفاخانه نبیا ای خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت می آیم. ای می گفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وای چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان حسنی آلت تا پیشاری سر وای چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې، هغه چې لوڼې زیږوي، له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کېدای شي ډېری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي، یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته لک ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تیرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه، او همدغسې دا مثلا زه به داسې تلګره ورته نیسمه، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسمه، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغه خپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هیڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به درمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازوله یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او را باندې ګران دي. موږمره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی، او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنه ته، روزنه ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابینس کې، نه د زوی او د لور په مابینس کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقف کړای دی. که زه هم کومور یده، او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمرو باندې، پالی نمرو باندې، ته د اول نمرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتبونه خلاص کړ، او کابل په انټونیو ولوسته د سانسدی. او د ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زمول لورګانو تحصیل کړای دی او ماته دی قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي، دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپله سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږو له کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري، د دې لپاره چې ته لور زېږې. ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زېږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلط عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځې د پې توهین شي چې لور زیږوي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري، خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقیني سوي دي چې ګواکې زوی دی خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور د پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کېنول. نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
مبریدل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي، خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته زیات خوشحالېږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږېدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغه څه چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړوي، د هغې باندې خفه کېږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا ته زوی ورکړي چا ته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین مونږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه الصلوۃ والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه به خفه نشي، به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټي کړي، بې واده کړي، او واده نه پسم دا خبر اخلي پختنه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دا سړی ما سره په جنت کې د سیوځي. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه ګوت او د شهادت ګوت دا یوځي کړلی. څنګه دغه دوه ګوت یوځي دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیومات نږدې یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خپه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې، محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاګلغګی کې چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي. یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد د یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقم. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته، خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېر تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چېرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې. ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار وي. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلې یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي دا ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی، یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي، د ښځینه تخم سره راشي، بېلغنه انجلۍ ده، یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي، د ښځې د ایکس سره یو ځای شي، بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري، یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې. چې که د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ما
ماشوم مراوړه دغه سیاد سات تاسو خپل څونه لیدلی او دی وی ډاکټر په صفاتي څومره خفه کړی یاستي
د سه مریض مم لیدلای دا چې انګور د سلاز غزاوله غوري ته چغه خوري جو خوري لاس ورتنی ولا خسر چې ته خواجب زامنان زیګی چې ته بیا اوریږي غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی د څه کسانو مشته چې لور ورکره پیدا کی اې چې کوړه نوري شفاخانه کې پریدي نو دا څه تراجیدی قصه ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي حقیقتونه دي
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلات سره ګیریو اقتصادي مشکلات دي امنیتی مشکلات دي میرمنې له کار او دندې پاتې سوي بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاندان پورې تړلې ده دغه باید خپل سر نه او باسي مونږ بیا د نارینه غړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلې جنسیت تم په تاسو پورې تړلې نو مونږ خسي دیواله دمر جنکی ان زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص اخدریزه مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی نو دا ټول شاین د تقسیم د الله په لاس کې دی نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینه دي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تربیا هي چاري اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم په دې خبرونه کې لمون سره میلما دی د حقوقي چارو څیړونکو سپان الله مصبا
په فایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکې وخت راکړ مصبا صاحب تر توای چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی
ډیره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې ځکه هغه څه چې ډیر ضربه دي جمهوریت له نسکورې دوه وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده هغه ضربه د منګه عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده او په دې کې بیا کله چې منګر تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبان او حکومت تر لاسه ک نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړي او په زرها او زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحله رسیدلی ول دوی خوشې کړل او د دې تبن تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي بیا لدین ورسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلی او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق لکه د قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلان او انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمنځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته نو لدین وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خواشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي، او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډېره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشي شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې څرخه مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته ستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي، او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیگناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایمو باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بله هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس غړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوانه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوا لري، د عریضې لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي، کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي، او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بیگناه کس که چیرته بندی کیگی اگوی اقده اخلی دی طولانی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری.
یا خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل شده، بل پا زندان که یا زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی؟ نن سبا د خبرونه خبريږي چې په زندان کې له بنديانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري، زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودي، زندانونو د چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر، لکه په خپل جزا نقدي جریمه او دې ته ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی، ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي، هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس له دې نه ورهاخوا هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې آزادیانو راضي، هغه په خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده، او هدف زندانی که دو دانه ده چه سوک بدله واخلی، انتقام واخلی او کینی را منستکی، بلکه اصلاح زیده نو طول حقوق عادی لکادی وگری پراته لده چه اغا آزادی سلب شی، لو طول عادی حقوق نه لکسیهی خدماتو لکده تحصیل لکده نور و ارزش تا زمین مساعده شی او دا فضا دسی فضا وسی چه تا پا کبیر تا یا سالم شخص طولنه تا پرانده شی. نو پخواشنه سره چه منگا مسائل خبری گو لکه شکنجی دی پا زندانونو که لکه پا خپل سر توقیفی گی، لکه پرتالده چه جرم معلوم ووسی شخص دیر وقت پا توقیف که پاتی که گی، دا اغا موارد دی چه دی زندانی که دو او دی زندان دی مجرمینو سر دی مبارزه است پا اغا اصلی اهداف سر پا تکر کرنی دی او لدی نباید مخنیوه وشی.
او که مخنیوه ونیسی دا کمی با دی پایی درلو دلیسی؟
عدالت دی وی ټولنی لپاره ډیر یو اساسي عنصر ده. کچیرته نه پلی کیږي ټولنه منفی خوا ته بیایي او ستونزې راولړی، نو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و بې عدالتي کېدل، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسله کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده، نو چې رضایت سطحه راټیټېږي خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېرو غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کړي چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کېږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځو نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
ګورې اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کشته او نه په عادي قوانینو کشته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او دې ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کېږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چه دوی چه کسان نیسی او بیا ادعا به خوشتپ دوی بانده، زکر خزینه دوی نیولی دی مثلا پخپل اولی دی چه تر دی حده پوری چه دوی بانده حتی تجاوزون و ادعا به همشته دی. وست دیل پاره چه دغه ادعا به لمنزه بوزی، منگا چه کل دی جمهوریت بس که و پا جمهوریت که او مثلا داده چه دی شفافیت لپاره تزمینی نشتون داری، مثلا آزادی دی بیان ده، مثلا اطلاعات تا دلاسرسه حق ده و دی تورت مسائل دی چی خلک تا اطمینان ورکی چی که خدای مکره کم چه خرابای نکیگی. واس که ادعا لیوی خواه ادعا کیگی پا خفل اشخاص چی ده اسسته شوی دی لبل خواه ندسی و میکانزم چی بیرت ده شفافیت لپاره سعی تزمینو کی شتون نلری، نو مدنی طوله نشتون دی رسانه و شتون دی دوی لاس راسای پا دی طوله پروسی تا او پا زمین که دی موضوع قوانینو دی خو شفاف و عدلانه و قوانینو شتون دی مسلکی کسانو شتون دی مستقل و کسانو شتون چی بی طرف کسانو سی دی عدالت پا تامین که یا دی هاگ تزمینون لجمله نده چی بیرتا کتسو گی دعا هم کهی چی ظلم پی کی گی یا مثلا پی گنا بندیانی کی گی لکه زینو خزینه و چی پا رسانه و که وربنده دیر بحثونه و شوال خپلی گونه و چت کرده چی گویا دی سر ناخوالی کی گی یا دی سر شکنجه شوی دی یا پروسه عدلانه ده، نو دیده طول دی مختبر لپاره دی تا لازمه ده چی سیستماتیک لاره دی حل ورته پا نظر که نیسی.
اکثر وقت طالبان دا خبری رده ای چی زندان که بد چلند نکیگی، آیا دا دی تیختیلار یا معقول دلیل که دلیسی لیوی خلق عملی مثالون لری لبلی خود دویی چی نه زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم ولرو، احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کي او مختدي. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپله اداره کې رامنځته کېږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپلې ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کېږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا بې طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي چې کله دا شی نه وي نو ته باندې بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدي کېږي. د خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه دا ده چې خلک ډارېږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا یو حالت کې سړی جرم لاندې راځي. یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیزې ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحقه هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچوي نو هغه به بې سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بله موضوع ده چې زندانیان نسي کوي خپلې کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخته دوی ورکي، دوی نه مني چې دوی ولیږي. دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي؟
او خو ګوري مونږ یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو د شمه ماده دی د لسو د تیم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونیت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي، باید هغه اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی. ی سکوت په دې معنی چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم که ولاو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونږ وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی. مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې نه ولکېږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کېږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډېر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید ووایو چې دغسې حالت شته. دا په تېر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم داسې ستونزې ولې، کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولې مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقیف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې اگر رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بیگناه راخشی کیگی، دا خپل حق تلفی ده دی عام وگرو او دی دینا باید مخنیوه بشی.
آخر که حکم نظام تا باید تاسی مشورت وی؟
دی من خو حکم نظام تا مشورت داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیرو وقتون و افغانان حدی اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کرده ده او خلک خوشحال پاتیشی. نو دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت دی برابر کی، نظام دی قوانین پر بنسټ برابر کی، هغه انتخابات چی دوی ور سره ستونز لري هغه انتخابات دی نکی، خو انتخابات ته زمینه مساعده کی چی خلک اراده پکی خپل شي او پوی کسان دی راولی، قضایه قوه قاضیان دی مسلکی کسان راولی، بی طرفه کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پورې چې اړه کوم قاضیان دي هغه دي لري کې ځکه هغه استقلالیت نه کیږي او تجربه او متخصص کسان دي راولي نهادونه دي بیرته داسې را پیاوړي کی چې لکه لوی څارنوالي کې د کار وکړي د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنوالي ډېر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکړي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه د لکه خزو حقوق دی تورته خصوصا د عدالت په تامینه ول کی دا موارد دی چې کدی په نظر کې ونی سي زه یقین لرم چې هم خلک تر خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهاني هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مرتیانی چې زه په دې باندې نیوکه وکم یو بلته به یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مس بس تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې است الله مال او ملګری